په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال رادیو مجله درورو خبرونه به له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان وفاقي حکومت وای په پنجاب کې د مئی په 14مه انتخابات نشي کوله. ملګری ملتونو ویلي ک افغانستان سره مرسته ونه شینو میلیونونه خلک به د سخت لوګي سره مخ شي او د یوکرایني الوتکې د وشتلو په جرم ایران خپل لاسو پوځیانو ته سزا واوروله. د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونی چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی دی چې په پنجاب کې د مئی په 14مه انتخابات نشي کوله. نو موړي د اپریل په 14مه نا وخت په فیصل آباد کې خبريالانو ته ویل چې په ټول هیواد کې به په یو نیټه انتخابات کیږي.
یہ جتنا مرضی زور لگا لیں 14 مئی کو الیکشن نہیں
کہ دوی ہر سمر زور وہ لگوی خو پسور لسما مئی با انتخابات نکی گی تاکنے با پیوزے کی گی تر نگران حکومت لاندی بوی او پدی کال کی بکی گی کہ تاکنے پا مئی میاش کی وہ نشوی نو اکتوبر ہم دمرا لرے ندے
اکتوبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے.
د خیبر پختونخوا اسمبلیانې پاکستان تحریک انصاف د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانې مار د جنوري په میاشت کې ماتې کړې دي او غوښتنه کوي چې د آئین تر مخه دې په نوي ورځو کې په دواړو صوبو کې انتخابات وشي. خو موجوده حکومت وایي چې د پیسو د نشتوالي او امنیتي صورتحال له وجې انتخابات نشي کولی. انتخاباتي کمیشن په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اکتوبر تر 8مې نیټې پورې د انتخاباتو ځنډولو ویلي وو. خو د اپریل په 14مه د سپریم کورټ جرګهګۍ د پنجاب اسمبلۍ لپاره د مئی میاشتې په 14مه نیټه د انتخاباتو کولو امر وکړ. له دې یوه ورځ وروسته انتخاباتي کمیشن هم د پنجاب د انتخاباتو لپاره شیډیول جاری کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي ضلع دې د ځمکې لاندې له خښو کړل شوو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاک کړل شي. یاد ادارې دا خبره د اپریل په 14مه په ټویټر یو بیان کې کړې. د بشري حقوقو کمیشن زیاته کړې چې په قبایلي ضلعو کې د ماین په چاودنو کې خلکو ته مجروب لاوړي چې له وجې دوی سختې اندېښنې لري. د اپریل په 1مه نیټه په میرانشاه کې پولیسو وویل چې 2 ماشومان د ماین په چاودنه کې هغه مهال ژوبل شول چې له سکول څخه کور ته روان وو. دغسې د باد په یو 1.5 د خیبر په یو باړې کې 14 کلن ماشوم د ماین په چاودنه کې جوبل شوی و. ځایي خلکو او پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار د ماینونو پاکولو لپاره احتجاجونه کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د زر تر زره د دوی سیمې د ماینونو نه پاکې کړي. حکومتي او پوځي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د ماینونو پاکولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو ناروغۍ ضد 15 ورځنی کمپاین دوام لري. دا مهم د اپریل په 14مه پیل شوی چې تر سبا یعنی د اپریل 18مې پورې به جاری وي. په ضلع کې د صحت محکمې یو چارواکي ډاکټر هدایت الله مسید مشال ریډیو ته ویلي چې په دې مهم کې د دوی هدف خواوشا 18,000 ماشومانو ته د دغې رنځ د مخنیوي سارسکي ورکول دي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. په پاکستان کې سږکال د پولیو وایرس یوه پیښه ثبت شوې ده چې د روغتیا څانګې د ویبپاڼې له مخې د مارچ په 18مه په بنو کې مخې ته راغلی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وای کله افغانستان سره په وخت مالی مرستې ونه شوې نو اندېښنه ده چې 6 میلیونه خلک به له سختې لوږې سره مخامخ شي. اوچا د اپریل په 14مه په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې لا له وړاندې خواوشا 6 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي او 6 میلیونه یې د قحط صورتحال ته نږدې شوي دي. اوچا دغه راز ویلي که عاجلې مرستې ونه شي افغانستان به له یو پراخ بشري ناورین سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې سکال د 3.8 ارب ډالر غوښتنه کړې ده چې د دوی په وینا د روان کال د اولو 3 میاشتو پر مهال ورته یوازې 2.5 میلیونه ډالر ترلاسه شوي چې د غوښتل شوو مرستو څه کم 5.5% ده. په افغانستان کې په 2020 کال کې په اګست کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته زیاتره ادارو او هیوادونو له کابل سره مرستې بندې کړې دي. او بل خبر دا چې د ایران د عدلیه ویبپاڼه وایي چې د دې هیواد حکومت د وسلوالو ځواکونو هغو لسو غړو ته د قید سزا ورکړې چې په 2000 کال کې د یوکرینی کمپنۍ د یوې الوتکې په ویشتلو کې ښکېل وو. په دې الوتکه کې ناست 186 کسان وژل شوي وو. میزان ویبپاڼې د اپریل 14 ویلې چې قوماندان ته د 100 کلونو او نورو 9 کسانو ته له 1 کال څخه تر 3 کلونو پورې د بند سزا اورول شوې ده. ویبپاڼې زیاته کړې چې د الوتکې د راغورځولو په برخه کې د قوماندان اقدام د حالاتو په اړه د هغه ناپوهي وه او هغه دا ګمان کوو چې ګنی دا د دښمن الوتکه ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاه اور دلس پر شروع دن کو رپورٹونو ته په اسلام آباد کې د امنیتی مطالعات یو مرکز په خپل یو رپورٹ کې ویلي په پاکستان کې روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په وسلوال یا ترهګر بدونو کې لږ تر لږه 358 کسان وژل شوي او 496 نور ژوبل دي. د رپورټ تر مخه سا کال زیاتې حملې په خیبر پختونخوا کې شوې دي. ځینې څېړونکي وایي وسلوالو اوس مهال د امنیتي سرتیرو د پنخه کولو پالیسي خپله کړې ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر وایي پولیس او امنیتي ادارې د وسلوالو په اړه ټول ضروري معلومات لري او باید د هغوی پر ضد په عملیاتو کې کار ترې واخلي. د پاکستان پوځ په عین وخت کې وایي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو د ځپلو په هدف کاروایي پیل کړې دي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د اسلام آباد یو څیړنیز مرکز په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په وسلوال بریدونو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې لږ تر لږه 845 کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده چې د تیر 2022 میلادي کال د مجموعي وجنو نیمایي برخه ده. د اپریل په 14 د دغه څیړنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي راپور له مخه د جنوري او مارچ په موده کې د 219 ترهګریزو بریدونو او ترهګرۍ ضد عملیاتو په نتیجه کې 358 تنه وژل شوي او 496 تنه ټپیان شوي دي. د راپور له مخه په دغو کې 78% یعنی 245 وژنې یوازې په خیبر پختونخوا کې شوي دي. د دغه مطالعاتي مرکز مشر امتیاز ګل د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې زیاتره بریدونه په امنیتي سرتیرو شوي دي.
مقصد د ټولو یو دی که د داعش دی که د ISKP دی یا TTP دی چې پولیس والا یا فوج والا هغوی ته د ماته ورکړي. بس بیانیه د دې خپله اوس هم شته دی د عمر میډیا ویب سایټونه خوا دیخوا پیدا کوي او هلته خپله بیانیه هم خپرول کوي. خو مسله دا ده چې د په دې څوک باور نه کوي. پخوا به د دې ایډیالوګ به وو چې نظریاتي خلک چې وو خو داسې ستر کسان نشته دی که نه اسامه بن لادن یا زواهری یو یا
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 15 د خیبر پختونخوا پولیسو په خپل یو راپور کې ویلي ول چې د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې په وسلوال بریدونو کې 120 پولیس سرتیري وژل شوي دي. په دغو کې زیاتره په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. دا چې په خیبر پختونخوا کې د لسیدو راهیسي امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوختې دي، نو بیا ولې په سرتیرو د هدفي بریدونو مخه نشي نیولی؟ په ځواب کې د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر لیشا وایي چې د ترهګرۍ ضد امنیتي ادارو سره د وسلوالو مکمل معلومات موجود دي، خو د جامع منصوبه بندۍ د نشت له امله یې مخنیوی نشي کولی.
هغه یو لوی ډیټا بیک هغه سره موجود دی. د ټولو ته معلوم دی چې مشران یې څوک دي، شورا یې څوک ده، بیا مختلف ټینګونه چې کم جوړ دي او بیا ریکروټمنټ پروسیس یې څنګه دی، کب سي د کیږي، یو بل سره څنګه لیک کپ دی، کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ چې ورته سی آی ډی ویلا بیا ڈی سی ٹی ویلا نو پروفایلنګ هم شوی دی، انډیکسیشن هم شوی دی. دا ټول هر څه موجود دي. اوس خبره دا ده چې اویلیبل ډیټا چې څومره ده پاره وادې کار کول غواړي
د راپور له مخه کسو هم د امنیتي سرتیرو د وجنې شمیره د تیر کال په مقابله کې سخت کال زیاته ده، خو د تیر کال په مقابله کې سخت کال د ولسي وګړو په وجنه کې کم اخت راغلی. د تیر 2022 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې 126 ولسي وګړي وژل شوي ول، خو سخت کال دا شمیره 38 ده. څېړونکي او په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال دی او رحمان وایي چې په دې ترهګریزو بریدونو کې د زیاتوالي وجه په ملک کې روان سیاسي عدم استحکام دی.
یو خو د پاکستان کم ګورنمنت مین فوکس دی تیر یو کال کې، هغه د کم ملک کې کم روان کم د سیاسي حالي زلي دي په معنی ده هغه بالکل د کم سکیورټي تھریټس دي د بالکل لاغو سیرز نه علي امونږ د ګورو چې په پښتونخوا سره سره د بلوچستان کم پښتنو بلډ ده
د سیڑنو او امنیتی مطالعاتو د مرکز د دی راپور لمخه کلا دم ٹی ٹی پی لگ تر لگ دو ویش بریدونه کړي چې پکې یو سل و کسان وجلې شوې دي. د دې نه علاوه یو شمیر نور وسلوالو ډلو هم په تیرو درو میاشتو کې د تر سره شو بریدونه ذمہواری اخیستې ده. خو بل خوا د پاکستان پوز او حکومت د اپریل په 14مه د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډې نه پس ویلي چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات روان وي.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سدے مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے
پاکستان تحریک انصاف گند آغیوات مرکزی حکومت کے لئے شامل گندون سر د انتخابات پر سر د ولاړ شوی لانجې حلولو په مخه د همدې گند په درو مخکخانو مشتمله یوه کمیټي جوړه کړې ده. په همدې حال کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي چې له سیاسي گندونو سره د خبرو اترو په رڼا کې د انتخاباتو لپاره د یوې داسې فضا جوړولو کوښښ کوي چې هر یو گند پکې برخه واخلي او هم یې پایلې له زړه ومني. شنم کې د سراج الحق د هڅو ته په کم نظر ګوري او دا هم چې دا او ترڅنګ هم د انتخاباتو پر سر د حکومت او عدلیې ترمنځ د اختلافاتو بیلابیل اړخونه د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې وړو.
پاکستان تحریک انصاف د سیاسي بحران د ختمولو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې. دا اپریل په 14مه د ګوند مرکزی جنرال سیکرټری اسد عمر د خپل ټویټ سره د کمیټې د غړو نمونه او د ګوند اعلامیه هم شریکه کړې. د اعلامیه تر مخې پخوانی وفاقي وزیر پرویز خټک، سینیټر اعجاز چودھری او میا محمود الرشید دغه کمیټې غړي دي. د کمیټې د جوړېدو نه وړاندې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د حکومتي مشرانو او وروسته د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره هم لیدلی. د سراج الحق دغه کوششونه چې سیاسي لانجې د هواري لپاره کار وکړي د دواړو اړخونو لخوا ستایل شوي هم. د بول پونم د نجی ټي وي چینل سره خبرو کې د اپریل په 14مه سراج الحق ویلي دے بغوڑی چې د انتخاباتو په سر جوړ لانجا هواره کی
سیاست فیل ہو گئی ہے، جمہوریت فیل ہو گئی ہے،
سیاست ناکامہ شوی، جمہوریت ہم ناکامہ شوی، اداری ہم ناکامہ شوی، واکمنان خپل کی جگڑی کوي، اداری او ججان هم خپل کی جگڑی کوي. نو اخیر دستون دی هواره څنګه کی دیشی مونږ فکر کوو چې دستون دی هواره اوس د عوامو سره ممکن دی. عوامو ته اختیار پکار دی چې هغه فیصله وکړي انتخابات دی وشي. دا وخت انتخابات کیږي هم نو هغه به هم لنجمن وي، دا غیر پس په بیا جګړه او فساد وي. هیڅ څوک مضبوط حکومت نشي جوړولی. نو موږ غواړو چې داسې انتخابات یقیني کړو چې نتیجې هم خلق تسلیمه کړي،
نتایج به لوګ تسلیم کړي.
د حکومت او د تحریک انصاف د انتخاباتو په سر لنجه د جنوري د میاشتې راهسه را روانه ده. په 14مه د پنجاب او په 13مه جنوري د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی ماتې شوې چې وروسته تحریک انصاف ګوند د آئین پاکستان د مخې په دریو میاشتو کې د انتخاباتو غوښتنه کوله. حکومت دغه انتخاباتو ته تیار نشو. ولې انتخاباتي کمیشن پنجاب کې د اپریل 13مه د انتخاباتو لپاره هم مقرره کړې وه، خو د استخباراتي، امنیتي او د ځینو نورو ادارو سره په اوږد بحث کې چې ګینی امنیت وضع ډیره خرابه ده او انتخابات ممکن نه دي، کمیشن دغه نیټه وځنډوله او د اکتوبر 8مه د انتخاباتو لپاره نوې نیټه مقرره کړه. څو ورځې وړاندې سپریم کورټ په خپل اخستل شوي از خود نوټس یا سوموټو نوټس باندې فیصله کې کمیشن ته د مې 14مه نیټه باندې د انتخاباتو امر جاری کړی. حکومتي واکمنانو له هغې وروسته هم ویلي دي هم په دغه نیټه به هم دوی انتخابات نه کوي ځکه حالت ناسمه دي. په داسې وخت کې چې د جماعت اسلامي ډله د سیاسي او آئینی لانجو نه بهر ده، نه د حکومت سره کوم اتحاد شته او نه د اپوزیشن ډلې سره، نو د مشر سراج الحق د جوړجاړي کوششونه به آیا کامیاب شي؟ د پیښور د اوصاف په نوم د اردو ژبې ورځپاڼې بیورو چیف فرید الله خان د مشال ریډیو دغه پوښتنې دا ځواب ورکړه.
زما نه دی خیال چې جماعت اسلامي به په دغه کوشش کې کامیاب شي، او د هغې بنیادي وجه دا ده چې که پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشران دي او غیر رضا شي خبرو ته کینی، نو بلخوا چې کوم دیارلس سیاسي ګوندونه دي د هغوی مختلف رایه ده. د دې نه مخکې عدالتونو هم دا یو کوشش کړی چې د خپلو کې کینی او خبرې اترې وکړي، نون لیگ او جے یو ای چی دی اگر ډیر زیات اګریسیو طرف ته روان دي د دې دک سوچ ته چې کفرس کیا پی ٹی آئی بیا اقتدار کې راضی د دې نو سخت انتقام اخلي
د سپریم کورٹ په امر خو پنجاب کې د مای څوار لسم نیټه مقرره شوی خو معلومه نه ده چې آیا په دغه نیټه به انتخابات کیږي او کنه البته خیبر پختونخوا صوبه کې د انتخاباتو کومه نیټه لا هم نه ده اعلان شوی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
په خیبر کې د سرکاري سکولونو ماشومان د نوي تعلیمي کال له کتابونو محروم دي د دې ضلع مدني فعالانو د اپریل پر شپاړسم مشال ریډیو ته حویلی په سرکاري سکولونو کې د نوي تعلیمي کال لپاره تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوي او دا چې زده کوونکي یې د مختلفو مضمونونو له زده کړو بې برخې دي د خیبر د تعلیم محکمې یو افسر دا ستونزه مني او وایي چې دوی ته هغه عمره کتابونه نه دي رسول شوي لکه چې غوښتنه یې کړې وه خو زیاتوي چې د دې مسلې د حل په هڅه کې دي دا په داسې حال کې ده چې روان اپریل میاشت ته له لومړۍ نیټې راځي د خیبر په سرکاري سکولونو کې د زیاتو ماشومانو د داخلولو یو کمپاین هم پیل شوی دی فرهاد شینواره د موضوع تفصیل راکوي
د خیبر په باډه کې مدني فعال او کونسلر زاهد خان پردي د اپریل په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې 2023 نوي تعلیمي کال زده کړې پیل شوی خو ماشومانو ته تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوی
تیر کول د کتابونو کومه سلسله وا ډیر زیاته لیټ شوی وا س کولم کتابونه کم دي د موري اډوکیشن محکمه تعلیم خبر و کی پی کیم دو چا بر وخت ډیماندو کی چا بر وخت دغه کتابونه مشمونو لارونه رسوي نو هغه به تعلیم نه او کتاب نه سبجیکټ نه محروم شي او بیا چې کول تیر شي امتحانات رو نږدې شي نو دغه هغه مقرر سبجیکټ نه ویلي نو په دا باندې تشویش ته والدین سره وي او سیاسي او سماجي حلقو سره وي سستی دو پکې بالکل پورا کتابونه نه دي رسیدلي
د خیبر د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دا کال هم د پیښور ټیکسټ بک بورډ نه ورته کم کتابونه میلاو شوی خو ځنې سکولونو ته رسولي او چې کوم پاتې دي هغې لپاره هم د دغه کتابونو ورکولو بندوبست روان دی
کتابونه مونږ چې کوم ډیمانډ کړی و د هغې ډیمانډ نه مونږ ته کتابونه کم میلاو شوي دي نو مطلب زمونږ سره تقریبا 30% خاص کر د 6 نه حالت 12 پورې یا 10 پورې زمونږ سره د کې کمی دی پرایمري کې تقریبا ډیر ټیک تھی او نو زمونږ سره اوس کتابونه کم کمی دی په هغه کې بیا دا مونږ غو کړل چې چونکی ځنې سکولونه زمونږ سره چې کوم لیټ شول هغه پاتې شو نو هغه لپاره زمونږ ځنې سکولونه کتابونه چې چاله زیات میلاو شوي نو هغه باندې مونږ کټ ولګولو چې هغه سکولونو ته کتابونه میلاو شي کوم ته ضرورت ته خو ان شاء الله زمونږ هغه دې مونږ مزید ډیمانډ هم اډیشنل ډیمانډ بیا ولګولو ورته چې کوم ډیمانډ مو مخکې لګولو دا مونږ په هغه کې لیټر سبا یا بل سبا ان شاء الله کوو چې کله لږ ته صحیح تعداد معلوم شي نو مونږ به دوباره ډیمانډ کوو اډیشنل ډیمانډ به کوو دوباره به نور ان شاء الله راوړو
د خیبر ضلع د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي یا د تعلیمي هلو ځلو د څار ادارې د ریکارډ تر مخه دا مهال په ټوله ضلع کې خواوشا 512 سرکاري سکولونه فعال دي په دې سرکاري سکولونو کې د کتابونو کمښت په داسې حال کې رامخې ته شوی چې سږکال نگران صوبایي حکومت د خیبر په شمول په ټوله صوبه کې په سرکاري سکولونو کې د زیات نه زیات ماشومانو داخلولو امر کړی د خیبر ضلع د تعلیم محکمه وایي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو آگاهي کمپاین په خیبر ضلع کې د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی او د اپریل 1 نیټې پورې به دوام لري او په دې ضلع کې دا ځل لږ تر لږه 20,000 ماشومانو په سرکاري سکولونو کې د داخلولو هدف ورکړل شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان حکومت یو بار بیا د تیلو بیې لوړې کړې دي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د اپریل پر 15 په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې د پټرولیم د پټرولو یو لیټر قیمت 10 روپۍ جګ شوی دی. نوموړي زیاته کړې وه دا ګامې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو زیاتېدو له کبله پورته کړی دی. د خیبر پختونخوا په سوات کې کاروباري او هم عام خلک په ویره کې دي چې تیلو په نرخونو کې د نوې اضافې سره به ګرانی نور هم سیوا او د دوی ژوند لا پسې ګران شي. د نیاز احمد خان په رپورټ کې تفصیل ورو.
وزیر خزانه اسحاق ډار لخوا ویل شوی چې د اپریل 1 نیټې پورې به پټرول 10 روپۍ او د خاورو تیل 15 روپۍ د لیټر په سر پورته وي. په دغه اړه د بنګولي نه شانګلې بشام او نورو سیمو ته د سورلو ګاډۍ چلوونکي ډرایور د پورن محمود الله وایي چې ناسا په تیل ګرانېدو سره ترانسپورټرانو ته لویه ستونزه جوړه شي.
تیل خو جگم دا ټول لینڈ په تیل وګنه لګا هل لګا هر شی جگم دا لګا راشن شو یا نور جگم دا تګرا تک شو دا په تیل باندې دی کنه تیل ګرانی دا سره هر شی ګران شي تیر جگم دا ورسره ګران شو پر اوس کالی په تیر جگم دا په 50-45,000 روپے منو سکاله په 75,000 روپے منو خلک جگم دا مجبور دي جگم دا لګو وسینه کی واره به ډرایور سره جگم دا په کاري باندې شهري په ساتي او ګاډي جگم دا اولاد خلک زیره زیره تګرا تک مشته دا ډډا کړه موږ پرون راغلی وو دلته ولاړو چې کوم ځای لکه دومره ګاډي ولاړلې چې ځای نشته ځکه چې تګ را تګ نشته خلکو خلک چې کوم ځای لکه غریب مریض نشي راوستیا ورته دغسې پروت دي کنه. بس
د منګوري په بازار کې د ضرورت شیان خرڅونکي دکاندار حاجي متین خان وایي چې د تیلو نرخونو سره د ټول شیانو قیمتونه تړل دي. ولس د ګرانۍ له وجې وړاندې نه پریشان دي
چې دوی دا خبره کوله چې 100 روپۍ به مونږه دار ځانو اوس یو دم دی بیګا ولګېد او 10 روپۍ لیټر ګران کو نو 10 روپۍ لیټر ګران کو دا په غریبو باندې یو تندر نور راړتاو کو. تیلو سره غوړی ګران شو چینی ګران شو اوړه ګران شو چې دا روزمره خوراک دی. د دنیا په هر یو سیز باندې اثر غټ راغی نو چې غټ اثر پرا غل دا خلک پسې چې تیار شي چې دوی به یغ لاګانې کوي یا به خودکشي نه کوي ایا به مارکیټ ته به موږ بسروځي موږ خپل به موږ بسروځي دا دکانونه بلتا شوی چې نه ورکوي تماچا به سر پلاج کوي ټوپک په سر په ملک خو دفاع شته نه سړی دفاع کړي چې حکومت نه لري دفاع والا دی نه دفاع کولی شي.
د تیلو نرخونه په داسې حال کې پورته کړی شوی دي چې د دې نه وړاندې وزیر خزانه اعلان کړو چې کم آمدنۍ وال خلکو ته به په پاکستان کې په مخصوص وخت کې 100 روپۍ د لیټر په سر تیل ارزان ورکوي. ولې په دغه اعلان لا عمل نه دی شوی؟ د پاکستان تیل ورکوونکي ادارې آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي تر مخه د تیلو نرخونه د نړیوال نرخ سره تړلي وي او تعلق یې د ډالر او روپۍ قیمت سره دی او هر 15 ورځې پس دغه کې بدلون راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کوز جنوبی وزیرستان کې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد کمپین د روان اپریل میاشتې له 14 پیل شوی دی. چارواکو ویلي چې دا به 5 ورځنی کمپین د اپریل تر 18 به جاری وي او هم د چارواکو په خبره چې په دې بهیر کې به څه کم 50,000 هغه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي چې عمرونه تر 5 کالو کم وي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر هدایت الله مسید مشالوړو ته ویلي دوی د سیمې له ولسه هیله کوي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن د څاڅکي خامخا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولو نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغي لا هم شته دی. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ د 14 اپریل نا پولیو کمپین شیر کڑائی دائی پر ضلع کے سمرا معشومون تا وہ دے گزن رنجنا دے جورن پولیو ویکسین ساسکی و ورتشل شی پدگی براکشے دے صحت محکمے فیلڈ سپروائزر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ مسید مشال ریڈیو تا ویل
14-9 اپریل پورا دا کمپین دے 67,955 میش ٹارگیٹ تھا 24,000 دی میجا ہاؤس ہولڈ ٹارگیٹ تھا پوری نا دی 67,955 دی میجا 36 یو سی دی پس ساؤتھ وزیرستان لور گئے اور پٹرول نش کمپین شری دے اور پراپر شری دے الحمد للہ دے ایڈمنسٹریشن پتا ان سارا بل دین تا مدا پیغام دے دا خپل بچین دا کترے 67 مزیر صحت اجزا نشتا پراپر دے لیبارٹری ٹیسٹ دی یو وړی کې کسا کا شوه ته مزورای شي نو اډر تکلیف دی ټول عمر دی پورا دی در سره اول دی دا خیال سو تل اډر مشکله جامه وی نو دا دی عمرې دی پورا یو مسله ته جوړ شي چې میجا پاکستان افغانستان دا دوه ملکونه دي چې بوتي دي نور وړي په دنیا شته دا پولیس ختم کړی
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین په براک شی ویایي
کمپین خو زموږ شوی دی ټول یونین کونسل کې به ټار روان دي او هغې سره مونږ د هر ټیم سره خپل سیکورټی ډیپلای کړي ده او زما خپل عوامو ته دا اپیل دی په دې کې تاسو پړچړ کرې سوال یې او د دې خپلو ماشومانو دا مستقبل سکې ورکوي چې دوی د دې موضوعي د پولیو نه بچ نو مهرباني وکړئ په دې کې تاسو پوره یې سوال یې
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا هم وویل چې په ضلع کې 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو باندې پلارینا ته په 4-2 چې پراون پولیو کمپین کې خپل ماشومانو ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
په سواد کې له 14 کالونو د کم عمره لوبغاړو لپاره د رمضان تایکوانډو چمپینشپ لوبې د اپریل پر 16 یعنی پرون پای ته ورسېدې. په دې لوبو کې له سواد دیرو ملکن نه 80 لوبغاړو برخه واخیسته. په لوبو کې د تایکوانډو نجونه لوبغاړي هم شامل وې. د چمپینشپ تنظیمونکي وایي د دوی هدف په سیمه کې د تایکوانډو ښه لوبغاړي پیدا کول او د ملکی کچ مقابلو ته د هغوی تیارول دي. د سیالیو کامیاب لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل شول. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په منګورا مکان باغ سپورټس کمپلیکس کې د تایکوانډو مقابلو کې د سیمې اتیا لوبغاړو ترمنځ خوندوري مقابلې ترسره شوې. مقابلو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي وایي چې هر کال د روژې په میاشت کې رمضان تایکوانډو چمپیونشپ لپاره خصوصي تیاری کوي. د سوات امانکوټ 12 کلن تلال چې فائنل لوبه وګټله وایي چې وړاندې هم دغه لوبو کې مخې ته تلل غواړي. د سوات 14 کلنه علینا چې د جنکو په مقابلو کې د سرو تمغه ګټلې وایي چې لوبې خوندورې وي.
اوس موږ تایکوانډو چمپینشپ ته راغلی یو، ما ګولډ میډل واغست او زړه خوشاله یم.
په کوم مقابلو کې سکه؟
کې تایکوانډو فایټ کې. ما 13 ایج ده او 30 ویټ ده.
لوبې ته بیا کوونکی د سوات تایکوانډو کلب مشر ایاز نایک وایي چې هر روزه کې دغه لوبې په دې وجه کوي چې د تایکوانډو لوبو ته وده ملو شي او نوی لوبغاړي مخې ته راشي.
دا مسلسل د 2015 نه ستارت شوه. په دې کې ډېر لوړ ځکونه خلک شرکت کوي. بری کې چکدری ټیم نوم راغلی د سوات هم دي، د منګور هم دي، خپل لوکل او ماشاءالله په دې کې 80 پورې میل او فیمیل کلاریان دي. دا په 15 کټګوري کې دا ټورنمنت چلے دا ستارت. په دې کې موږ فرست پوزیشن له ګولډ میډل بیا سلور میډل بیا براون میډل او وینر چې کوم پوینټ جمع شي ټیم له وینر ټرافي ورکو لکه رمضان کپ چې کوم دی هغه ولم ورکو.
جنکو په مقابلو کې په مجموعي توګه غوره کارکردګي خودونکې عائشه ایاز وایي چې داسې مقابلې د ټولو لوبغاړو لپاره په دې وجه ګټورې دي چې هم دې لوبونه ښه لوبغاړي وروسته د صوبې په کچه او دغه رنګه په نور مقابلو کې برخه اخلي.
د دې لوبونه مطلب خلک چې کم دی هغه په بره باندې د لوبې چې کمی کېږي په دې کې چې ماشومان میډلې والی یا په سرټیفیکیټ والی هغوی ډېر زیات خوشحاله شي او د هغوی سره نور هم ډېر زیات بلند شي او هغوی بیا نېشنل ته پکې لاړ شي، انټرنېشنل ته پکې لاړ شي. څنګه چې زم د دې لوبو نه وتی مزه پکې انټرنېشنل ته لاړم، تایلند ته، دبي ته، دغه شان ته پکې نور لوبغاړي هم تلی شي چې په دا لوبې وکړي او په دې کې میډل حاصل کړي. په دې کې کوم څو کې حساب استوا چې پای کې ما وست په دې کې هم ګولډ میډل واغستو.
د لوبو په ختمېدو په مجموعي توګه سوات تایکوانډو اکیډمي شپږ د سرو، سلور د سپینو زرو تمغې وګټلې او 155 پوینټ سره په وړمبي پوزیشن رالو. دغه رنګه یونیورسل تایکوانډو اکیډمي شپږ د سرو تمغې او 120 پوینټ سره دویم پوزیشن ترلاسه کړو. په اخیره کې لوبغاړو ته انعامونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د اردن کو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د پاکستان د کورونا چار وزیر رانا ثنا الله ویلی دی په پنجاب کې د مې پر 14 انتخابات نشي کولای. نوموړي د اپریل پر 14 په اسلام آباد په فیصل آباد کې وبخې خبرانو ته ویل چې په ټول هیواد کې به انتخابات په یو ورځ کیږي. انتخاباتی کمیشن په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اکتوبر تر اتمې نیټې پورې د ټاکنو ځنډولو ویلي ول. خو د اپریل پر څلورمه د سپریم کورټ یوې جرګه غیا د پنجاب اسمبلی لپاره د مې میاشتې پر څوارلسمه د انتخاباتو کولو امر وکړل. تر دې یو ورځ وروسته انتخاباتي کمیشن هم د پنجاب د ټاکنو لپاره شیډیول خپور کړ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی حکومت غوښتي چې قبایلي ضلع د ځمکلان د لزمکلان د ماینونو څخه په سم دستي توګه پاکې کړي. د ادارې د اپریل پر شپاړسمه پر ټویټر په بیان کې ویلي دا خبره کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن زیاته کړې چې په قبایلي ضلعو کې د ماین په چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبلا اوړي چې له وجې دوی سختې اندېښنې لري. ورته غوښتنې پښتون ژغورنې غورځنګ هم وخت په وخت کړي دي. حکومتي او پوځي چارواکي بیا وایي چې د ماینونو پاکولو لپاره کار روان دی. په جنوبی وزستان کې بیا د پولیو ناروغۍ ضد 15 ورځنی کمپین دوام لري. دا بهیر یا مهم د اپریل 14 پیل شو چې تر سبا یې د اپریل تر 13 به جاری ووسی. د ضلع د صحت محکمې یو چارواکي ډاکټر هدایت الله مسید مشال ته ویلي چې په دې کمپین کې د دوی هدف شاوخوا 8500 ماشومانو ته څاڅکي ورکول دي چې د دوی عمرونه د 15 کالونه کم دي. په پاکستان کې سکال د پولیو وایرس یو پیښه ثبت شوې ده چې د روغتیا څانګې د پاڼې له مخې د سکال د مارچ پر 14 په دا پیښه په بنو کې شوې وه. اوس پر اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام مشال ریډیوي مجلې ته د دې اونۍ په خپرونه کې چې تاسو به په تکراري توګه واورئ د پیژندلي شاعر صادق سرګردان په مړینه یو مرکه، د آصف صمیم په ویاړ د جوړې یوې غونډې رپورټ، او د په سیمه کې د پسرلنیو مشاعرو حال درکوو. دا خپرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو، نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې د یو تللي شاعر صادق سرګردان ویر کوو، د یو وتلي لیکوال آصف صمیم پر ژوند ستاینه کوو، او په افغانستان او پښتونخوا کې د پسرلنیو مشاعرو خواږه در باندې ویشو. بدرګه مو کړې. صادق سرګردان د مارچ په 23مه د کوهاټ په امبار باندې کې خبرو ته وسپارل شو. نوموړی یو ورځ وړاندې په پیښور کې د ورپېخې ناروغۍ نه وفات شو. د نوموړي په جنازه کې د کوهاټ تر څنګ د پیښور او خوښ سیمو شاعرانو، ادیبانو او د فن مینوالو ګډون وکړ. صادق سرګردان صاحب کتاب شاعر او د سنجیده شاعرۍ تر څنګ د مزاحیه شاعرۍ لپاره هم شهرت لرلو. ما د نوموړي له یو نږدې ملګري او پیژندل شوی فرهنګي شخصیت ډاکټر شاکر او اگزی سره خبرې وکړې. په سر کې نوموړي د صادق سرګردان د ژوند د وروستیو ورځو او د ابدي بیلتون د لومړیو شیبو په اړه راته معلومات راکړل.
نجیب امیر صاحب، صادق سرګردان د الله تعالی بخي، او وی پرون مسخوتن یعنی 23 مارچ 2023 په پېښور په هیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې خپل روح خپل روی رب ته وسپارلو، او نن 23 مارچ 2023 په کوهاټ کې په خپل پلانی کلی امبار بنډه کې خور ته وسپارل شو.
صحیح. د جنازې په مراسمو کې خلک درغلی وو، د خو نوموړی شاعر او خلکو پیژنده نه یوازې د کوهاټ په سطح بلکې شاوخوا سیمو کې، او خاص کر چې د طنزیه شاعري و خلکو ډیره خوښوله، په خلکو ګران، نو خلکو ورته هماغه مینه ور ورسوله په وروستیو مراسمو کې. کنه
بالکل صادق صاحب داسې و چې دی یو ډیر مینهناک انسان و، او عام ژوند کې لکه شعر ادب نه علاوه هم ډېر زیات خلکو سره مینه کړې ده. هرچا سره هم خدي کړې ده، ورغله ده، ورته هرچا سره تکلیفونه اوچت کړي دي. نو هغه دا وجه وه چې دی جنازې کې تلن ډېر زیات خلک راغلي وو، ګڼ تعداد کې خلک راغلي وو. صرف دا نه چې صرف شاعر نه دي بند، بلکې د ژوند مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي خلک ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي وو. او شاعران ادیبان د کوهاټ بالکل تقریبا تور رغلی داسې به څوک نه وي کوهاټ کې چې هغه شیر ادب سره تعلق ساتي او د صادق سرګردان صاحب جنازې ته نه وي راغلی. او دې نه علاوه د هنګو شهر نه دبار هم راغلي وو، لچای نه هم ملګري راغلي وو، او پېښور نه هم څه ملګري راغلي وو، او د صادق سرګردان صاحب په جنازې کې هغوی ګرده دا سره شرکت وکړو.
ڈاکٹر صاحب، صادق سرگردان وجہ شہرت سوا د کوم کارونو د پاره دی مشهور په نظم او نثر کې کدا لگا اوریدونکو ته معلومات ورک؟
او نثر خو دې ډیر کم لیکره دی، بلکې د نش برابر لیکل دی، او شاعری ډیره کړی ده. په شاعری کې بیا د طنز او مزاح یو خپل جدا انداز او جدا اسلوب او هغه سری ویتی طنز او مزاح نه کولو، او بلکې یو ډېر بهترین انداز سره به د طنز او مزاح شاعري کول، هغه به خلکو ډېره زیاته خوښوله. او نه صرف دا چې هغه به عام ولس کې هغه د دې په مزاحیه شاعري او هغه خلکو خوښوله، بلکې ما کتلی دي چې د تېر څو کالونو هغه سره زه ډېر نږدې پاتې شوی مختلفو مشاعرو کې، پروګرامونو کې. نو چېرته به چې لوی لوی خلک، لوی لوی حدو والا خلک ما کتلی دي چې هغه به ناست و صادق سرگردان صاحب دی الله بخي چې هغه به سټیج ته راغی، نو به دې به چې کلام شروع کړي، نو هغوی ټول به داسې ورسره په بلک بلک خندل چې نه به بیا ورسره د خپلې عهدې لاج و، نه به ورسره د خپلې کرسۍ لاج و. نو هغه بالکل هغه داسې و چې هغه بالکل د محفل په نفسیاتو باندې پوهېدو. نو همدغه وجه وه چې کله مشاعره داسې ډېر لږه اوږده شوې او ملګري چې بور کېدې، نو بیا به اورېدونکو هغه دا فاست کولو سټیج سیګر ترینه چې هغه صادق سرګردان دی راغوړي، او ځکه چې هغه د خلکو په مخونو باندې خندا راولي او دا بوریت یې ختم کړي، نو هغه تعالی تعالی دا یو صلاحیت ورکړی و. او دغه رنګ د هغوی په شاعرۍ کې هم ډېر واضح دی. هغوی که شاعري تاسو وګورئ، نو هغه که چېرته داسې سنجیده شاعري کمه کړې ده، خو چېرته سنجیده شاعري چې هغه لږه ډېره ده، نو هغه باندې هم هغوی د طنز او مزاح هغه رنګ چې کوم دی هغه غالب دی.
او دې نه څه چاپ او ناچاپ اثر څه پاتې دی شاکر اورکزی صاحب؟
دوی د ټال په نوم خپله شعري مجموعه چاپ کړې ده، دوه ځله هغه چاپ شوې ده. یو ځل غالبا 2015 کې چاپ شوې وه، بیا یو کال دوه پس دوباره بیا چاپ شوه. دغه یو کتاب هغوی چاپ کړی دی، دوه ځله شاعري ده پکې، غزلې دي، نظمونه دي، هایکو دي پکې، قطعات دي. او دې نه علاوه بیا د اورکزی ادبي قافلې د شاعرانو یوه ګډه تذکره او ما او صادق سرگردان صاحب په ګډه یو چاپ کړي وه، نو هغه کې هم د صادق سرگردان صاحب محنت او منډې ترلې هغه ډېرې زیاتې وې. په غرونو کې ګلونه دا د اورکزو د شاعرانو ظلمو شاعرانو یوه تذکره ده، دا هم هغوی چاپ کړي ده. هغه نه علاوه وخت کلام مختلفو رسالو او مجلو کې، اخبارونو کې هم چاپ شوی دی.
او د کوم ادبي جرګو سره پاتې شوی دی؟ د کوم ادبي جرګو غړی او یا د چا کومې جرګې مشري د تا کپور غړ او کو دې رقم ته معلومات راک؟
دی خو د خپل ادبي هلو ځلو پیل سهولي کوم کې کوهاټ نه کړی و. دا یو د کوهاټ ډېره زړه ټولنه وه، د سبیر صاحب په دور کې په 1980 کې رحمت شاه احمد صاحب جوړه کړې وه. نو دغه ټولنه کې صادق سرگردان صاحب اولنی ابتدایي چې کوم هلې ځلې دغه پیل کړې وې. او بیا 2015 کې کوهاټ ادبي جرګه جوړه شوه، او دې بیا هغه کې ډېر فهم وهدو باندې څه ټایم پورې پاتې شو. او بیا دې 2011 کې چې اورکزی ادبي قافله مو جوړه کړه، دې بیا هغه صدر و. تر مرګ سطح پورې دې اورکزی ادبي قافلې به سیټ صدر پاتې شوی دی او هلې ځلې کوي. او دې نه علاوه سهولي کوږي کوهاټ سره هم دې بیا وابسته پاتې شوی و، او هغه کې څه ډېر اوټو هدو باندې پاتې شوی و، نائب صدر و، خزنچی و، داسې په هدو باندې هغه کې پاتې شوی و. خو صادق سرگردان کې یو بله خبره دا وه چې هغه خپل چې کوم تنظیمونو سره اړیکې وي، هغه نه علاوه هم که چېرته بل کوم تنظیم پروګرام هم کېدی، نو دی به ورسره بھرپور منډې تړلې والې. نه صرف دا چې دی صرف باسیت یو شاعر او ادیب هغه کې شرکت وکړي، خپل قلم واورئ، بلکې دی به د یو خدمتګار په توګه باندې په هر مشاعرې کې، په هر پروګرام کې دی به حاضر و. او دی نه د سټیج شوقي و، نه د دې د مایک شوقي و، خو بس دی یو ډېر بلالچه خادم و د پښتو شعر و ادب، او هر ځای خدمت کړی دی، او صلی الله تعالی دې خدمت دې په کار راولي.
ډاکټر شاکر اورگزیو چې دروخات صادق سرګردان پر مړینه را سره معلومات شریکول. د خبرونه په دې برخه کې درته زه دروخات سرګردان یو شعر خپل غږ وړاندې کوم. انتظار تا حاجت پات نشو، نور انتظار تا حاجت پات نشو، چی محبت کی شدت پات نشو. غم در روزگار په مخ اخیسته یما، غم در روزگار په مخ اخیسته یما، مینی تا وخت تا فرصت پات نشو. چبم ټول ټول ورځ سارلې، چبم ټول ټول ورځ سارلې، هاغو کوسو کې خوګلت پاتې نشو. تاکه حالاتو ته سر ټیټ کړو آشنا، تاکه حالاتو ته سر ټیټ کړو آشنا، زما هم هاغه عادت پاتې نشو. صادقا چاته حال د زړه وایم، صادقا چاته حال د زړه وایم، رازدان مې څوک د الفت پاتې نشو. نور انتظار ته حاجت پاتې نشو، چې محبت کې شدت پاتې نشو. د صادق سرګردان شعر مو اورید، هغه لموږ نه بیل شو، موږ یې یادو خو موږ بې قدر نه یو، خپل ژوندۍ ادیبان هم یادو. دا ویاړلې او ښاغلی شخصیت چې موږ یادونه کوو درون استاد محترم آصف صمیم دی. په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ د پښتو ژبې د نامتو لیکوال ژبپو څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف صمیم اویایمه کلیزه ولمانځله. په دې لمانځغونډه کې په لسګونو تنو لیکوالو، شاعرانو او ولسي خلکو ګډون کړی چې یو شمېر لیکوالو د هغه پر ژوند، فن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
پنځون فکری بنسټ د نامتو لیکوال ژبپو څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف صمیم د اویایمې کلیزې په ویاړ دا غونډه د مارچ په 18 نیټه په ننګرهار کې د کامې ولسوالۍ اړوند خخو سیمه اټوک زون کې جوړه کړې وه، چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و، چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند، پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. عصمت الله آصف د استاد صمیم پیژندګلو واوروله چې په یو ځای کې یې راغلي ول.
استاد محمد آصف صمیم روان او جاذب تب او شمیرلی حرکات لري، خوشب دراک او خلیص لیکوال دی او د پاسه تنقیدی شعور خاوند دی. پاتې لیکونو کې هم چې ملګرو ته لیږي داسې خوندور عبارات او جملې کارولي چې د سړي زړه غواړي څو ځله تکرار کړي.
د ننګرهار په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید هم د استاد صمیم په اړه خپل لیکنه واوروله چې په یوه برخه کې راغلي ول.
موږ د استاد صمیم د شخصیت لامیشنۍ ملګرتیا نه دا کمال ترلاسه کړ چې خاورې و او اوس چې مو د فکر په کرونده کې یو نیم ګل په ټوکېدو دی، دا د دوی برکت دی. استاد صمیم عالم دی، دانشمند دی، فصیح دی، بلیغ دی او د شخصیت مرغلله یې د داسې جواهرو جوړه ده چې قیمت ورته نشي ټاکل کېدی.
اوس مهال استاد صمیم د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهان محمد ابراهیم امکار په خپلو خبرو کې د علوم اکاډمۍ له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې د استاد سمیم ته د کتابونو د خپرولو په برخه کې څانګه ځانګړې کړي او یوه ډله ځوانان ورسره په خپرنیز ډګر کې په کار وګماري.
مونږ د استاد نه زده کوو چې یو کتاب څنګه اصلاح کېږي او خدای دې وکړي چې یوه ډله د استاد دغه لاره تعقیب کړي. او دا ډېره ضروري او اړینه خبره ده چې مونږ ټولنې ته کوم اثر وړاندې کوو هغه روغ اثر نه. او خاص مونږ اکاډمۍ نه دالې چې استاد ته یو ځانګړې شعبه او یو څو کسه د ده په لارښوونه چلته وروزل شي د دې ضرورت دی.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو شعرونه او ترنمونه هم وکړل چې د حمدالله دانش صوبیتونه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
د ناګار په شاعری مې فکر وکړ په منګ کې وي د سینځایول داسې د سمیم صاحب الفتې را په یاد کړ دا شکو معشوقی تر مین رول دا سے.
د غونډې په پای کې استاد محمد اسف سمیم دریسته وبلل شو. نوموړي په خپلو خبرو کې د پنځون فکري بنسټ له غړو مننه وکړه چې په ویاړې درنه غونډه جوړه کړې وه.
دومره تا ستاینه مینه او تر زوینه لورنه دا که سړی د ساتونو ساتونو جمع کړي نو زه فکر کوم چې سړی چت پاتې شي همدا به بهترین جواب. خو چې پاتې کېدم حق نه دی
او دا. استاد محمد اسف سمیم د ماسلی له دورې څخه د پښتو ادب په میدان کې خدمت ته مټې رابډ وهلې وي او اوس چې د ژوند په اویم پسرلي قدم دی لا هم ستړی شوی نه دی. په لسګونو سیرینیز او ژبپوهنیز کتابونه یې ترتیب او خپاره کړي او کابو پنځلس کاله پخوا یې په کامې ولسوالۍ سمیم بڼ کې د حمزه په نوم عامه کتابتون پرانست چې شاوخوا پنځه زره بیلابیل علمي ادبي ټولنیز او دینی کتابونه پکې خوندي دي او کتابتون یې د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستی وي.
د استاد اسف سمیم د اویایمې کلیزې په مناسبت په ننګرهار کې د جوړې شوې غونډې حال مو اورېده. د مشال رادیو ده د پسرلي په راتګ سره په لره بره پښتونخوا کې مشاعرې جوړېږي. په تیرو څو کلونو کې کورونا د شاعرانو محفلونه پیکه کړي وو خو سخت کال بیا داسې نه وه. خونده بیا د پسرلی کو له وچو ډاګو د لونګو بوی راځي نه. ارزو خوسته په خوست کې د شملې مشاعرې په تعقیب د دې ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په میټا خان سیمه کې د بدلون ادبي بندر پسرلنې مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لزګونو شاعرانو او فرهنګیانو پکې ګډون کړو ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعه کوونکو ویل د دې ادبي بندار څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه مشال راډیو ته ویل
ادب ملي دغه مشاعرې څخه دغه دی چې په دې سیمه منطقه کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي شاعران دي لیکوانان دي هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندیښمن وایي
نو زموږ غوښتنم د مسؤلو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو دا چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کو په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
یو چاو یلرتا چې دا دې څلې کلی پلاس جواب می ورکړو چې دا نوم دی د هغه ګوره او مخپل وک زویتا هر سړی وای مزه دی وکړي بیلتا چرته دی خوندونه او مزه ګړي.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبی بندر ګډونوالو ته یو ترانه وړاندې کړ.
پختنو دی گلے وکڑا تمہیں دے وچے سارا تم سی زلی دینا تم سی زلی دینا.
هلته پښتو ادبي غورځنګ په کوټه کې د غانټول یا خاټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کړې. دې مشاعرې ته د بلوچستان د ګڼو پښتون میشتو سیمو شاعران ورغلي او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړي. پښتو ادبي غورځنګ خاټول ګل مشاعره له تیرو شلو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په پیل کې کوي. نور حال د صمد شبنم په رپورټ کې.
شاعر عزیز احمد عزیز دی چې د خټول ګل مشاعره برخوالو ته خپل شعرونه زمزمه کوي. په کوټ کې د پښتو ادبي غورځنګ له لوري د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره وسوه. په دې مشاعره کې د بلوچستان د یو شمیر پښتون مشتمو شاعرانو برخه واخیسته او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړل.
جنگ ترا وتم وڑ بچاندل وش جاڑی سپنسر مور می خیرات غاڑی کور وڑن لرو سپنسر مور می خیرات غاڑی کور وڑن لرو سر نغٹ لرو افسوس بخشی مغزن لرو سر گل رو خدا حیا پکشی ہو بن لرو نم جہاز نم راکیٹ نم ایٹم جوڑ کڑی دس جوڑ تاریخ لا پیرا پات دن اور سن لرو
اینسکم خویسکم خلق و بیسکم تا دی اللہ نوجنی ستا پجمندانه اسکم توکی ندی شیر لکل وی ندی دزره اسکم.
د پښتو ادبي غورځنګ غړي او پښتو نړیوالی مرکې سیکرټر ډاکټر صادق جړک د خټول ګل مشاعرې پاړه مشالې ډوتا وویل.
دغه نننۍ مشاعره چې د خټول ګل دودیزه مشاعره له تیرو شلو کلونو څخه د پټې په ښار کې یعنی په دې ټوله حوزه کې دغه مرکزي مشاعره ده چې هر کال د پسرلي په ویاړ د خټول ګل په نامه باندې جوړیږي. دغه مشاعره د دې صوبې پر کچه ده.
لیکوالان او شاعران د خټول ګل غوندې دودیزې مشاعرې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره ډېر ګټورې ګڼي. لیکوال او شاعر باز خان علمیار هغه څوک دی چیرې چې پښتانه پر ادبی او کلتوري غونډو راټولیږي نو نوموړی هلته د کتابونو نندارتون جوړوي. چې دلته یم د خټول ګل مشاعرې په یوه څنډه کې ګڼ شمېر د پښتو ژبې هر اړخیز کتابونه نندارې ته ځای پر ځای کړي او د کتاب مینوال د خپل خوښ کتابونه پکې لټوي.
موږ چیرې د پښتو پروګرامې چیرې د پښتنو پروګرامې موږ سټال پکې لګوو ته موږ گنجایش ورته پیدا کوو. که په دوی کې گنجایش نه وي ډېر ځایونه به داسې راغلي چې موږ به وړي راوړي به یا خرچه به هم له جېبه تللي که نه خرڅوی به هم نه وي خو هغه کې یې موږ چورت نه دی والی ځکه زموږ چې کوم کار دی هغه کار خو مخته روان دی. کتاب تر خلکو رسېږي کتاب خلکو دوړو پکې خلکو یې وینو هلته یې ورپسې ور وړو که نه څوک تر دوکانه نه شي راتلی هغه هلته پر سټال پیدا کړي.
دمشا مشاعرو د لړۍ وروستۍ کړۍ له سواته هلته د سوات ادبي ملګرو تیرو ورځو کې د پسرلي مشاعره جوړه کړې وه. د سوات په دې مشاعره کې لایقزاده لایق، ممتاز اورکزي، افسر افغان، بغزاده دانش، ظفر علي ناز، منیر بنیری، عباسین یوسفزي او ګڼو نورو پیژندل شو شاعرانو ګډون وکړ. د مشاعرې جوړونکو ویل چې سرکار د پښتو ژبې خدمت نه دی کړی، خو همدا شاعران دي چې پښتون ژوندی ساتلی دی. دې مشاعرې ته د مشال رادیو همکار نیاز احمد خان هم ورغلی او دغه رپورټ اورو.
الله دې منځ دغه ټوله دنیا ستا شزا په مخه دې رڼا شه خو جانانه، بیا هم ژوند خدای دې نه کی، خدای دې نه کی، خو بیا هم چیرته وشوا دې تمام دنیا پریخ دې بدنامي دنیا پریخ بیا سره
د سوات په منګور خپل کور هر کې جوړ کړی شوی مشاعره تر 15 ساعته پورې جاری وه. مشاعرې صدارت ممتاز اورکزی کوله. مشر بیلمی د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر لایق زاده لایق او کوربه په حیث پکې سیاستوال پخوانی صوبای وزیر واجد علی خان ګډون وکړو.
گریوان د لیوانو ک په خارزار کې پاتې کیږي، برلین هم جامع پلالازار کی پاتې کیږي، دا ورستو چې د خپل په مخونو کې سر نه وي، دا وړ د مینو په بازار کې پاتې کیږي.
د زائی ټولنې سوات ادبی ملګری ویان عزیز الله گرانی شاعران را بلل. مشاعرې ته د بنیر منیر بنیری ویل،
گزاره به پلیتکی که او گروبت تیزا د تیلو لخواره دیوه خرسوما د سو رزو در دوڑای قیمت پیکیگی د واده گوتمی یوه یوه خرسوما د سو رزو در دوڑای قیمت پیکیگی د واده گوتمی یوه یوه خرسوما د نیازبین او د رنزور لالی علاج لا دا یوه سترګا یوه ګرده خرسوما د نیازبین او د رنزور لالی علاج لا دا یوه سترګا یوه ګرده خرسوما تلاشي واخله پوله سرنګ دوکه کړې نه نشه کوم او نه نشه خرسوما خپل لیونی دي څوک چې ما غستل غواړي نه خبره دي خو زه هغه خرسوما.
د مشاعرې صدارت کوونکی ممتاز او رکزی ډیر په درناوي افسر افغان را اوبلو نو حل کې ناس په سلګون او ریدونکو ورته پاسېدل.
سو دانې لونګ را ته پجام کې واچوا، ګلیا خپل رنگ را ته پجام کې واچوا او ګړې کې شرابو کې ساقي د ممتاز واورا دغه شو خوشنګ را ته لاسونو ترنپ لغا په کار دا ډیر محترم ممتاز او رکزی صاحب ټول پختر خپل ځای باندې پاتې.
په دغه مهال ممتاز او رکزی خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دا رنګ ده.
بیړندیو ته شعور را تک تا واورې په سپرلي خو به کنګلو کې وخت لګي او د کتاب سړی هم ډېر لږ دي چې وایي د فکرونو په تللو کې وخت لګي ولو ممتاز سترګې واړوه چې دود شي ستا نو څه د ده ځپلو کې وخت لګي.
د مشاعرې مشر منبا لایق زاده په دغه محل خپل کلام کې ویل،
دا چې د ځان په نظر ګورم او ما نه په سترګو کې ځان پاتې دی، دا چې د ځان په نظر ګورم ما نه په سترګو کې ځان پاتې دی، هغه د ټول عمر لیونی ارمان ستا دی یو ارمان په ارمان پاتې دی او تا چې غریب مود را کتلی وو زړه کې مې ګومان او ګومان پاتې دی او خیر چې نور هر ګران مې حساب ګران چې ولایت نو ګران ډېر تشکر ډېر مننه او ټول په خیر رالې تاسو د ټول سره وفات په ادب مې نه لري ځکه چې ادب کې ژوند دی، ادب کې سیاست دی، ادب کې حاصل دی، که د ادب نه لرې کېږي نو کام غواړي.
په اخره کې د مشاعرې تابعه کولو کې مرسته کوونکی واجد علی خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبې ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق دی، خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې ده دا دې شاعرانو ساتلې ده دا هنرمندانو ساتلې ده دا په دې وطن کې هغه خلک چې هغه د پښتو په ژبه کې تاسو ته هر څه ویلي دي هغې تاسو دا ژبه چې دا مې خوش کړې ده کله د پښتنو په دې بالاصغیر باندې په سوالو کال حکومت کړی مشاعرہ
کے صدیر شو نزیات شاعرانو پزل پوری غزلی نظمونا ربایانی قطعے ہائکو گانے اور ٹپے اڑان دکھڑے چو اور دن کو ترے خاخ وندورا واغستل او پزل پورے دادی ہم شاعرانو تا ورکو
د سوات مشاعری له همدې راپور سره د دې اونۍ د مجلې وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د الله پامان. مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې